درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه له دې شیبه پیل شوې. زه اسمت ساروانم. د لومړی خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای زرګونه افغانان چې زلزلو او سیلونو ځپلي دي او له قحطۍ سره مخامخ دي د ژمي په اوږدو کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. او چا په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره له نړیوالو څخه تر اوسه یوازې 24% مرسته ترلاسه کړې ده، حال دا چې په دغه هیواد کې تر 40 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري. او چا پر نړیوالو غږ کړی دی چې باید سر له اوسه لاس په کار شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې په لکونو ماشومانو ته د شری ناروغي ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړه. یونیسف پرون وویل د افغانستان په نهو مرکزی ولایتونو کې به 15,500 ماشومانو ته دا واکسین ورکړي، خو د ادارې دا نه دی ویلي چې په کومه ورځ به واکسین پیلوي. دا پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په ملاتړ ترسره کیږي. یونیسف په افغانستان کې تر دې مخکې د شری ناروغي زیاتیدو ته اندیښنه ښکاره کړې وه. ټاکل شوی چې نن د آسیا د کرکټ جام په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د هند له ملي لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې مخامخ شي. د دې جام په دوهم پړاو کې افغانستان دوی لوبې کړي دي. یوه یې پر سریلانکا بایللې او بلې پرون په پاکستان وبایلله. هند هم په دوهم پړاو کې په خپلو دواړو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماته خوړلې ده. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره مسابقه کوي او د یکشنبې په ورځ به د دې جام پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د یو بساری اقدام په ترڅ کې د ایران پلازمینه ته نږدې د کراچ په سیمه کې د محکمې مخې ته د هغو زندانیانو چې په اعدام محکوم دي د کورنیو یو شمېر غړیو اعتراض وکړ. د خواله رسنیو له لارې په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سه شنبې په ورځ اعتراض کوونکو شعارونه له ځانونو سره لیږدول چې پرې لیکل شوي وو اعدامونه ودروي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د دې معترضانو خپلوان د کراچ او قزل حصار د شهرونو په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د سپتمبر تر 8 پورې په ایران کې د ثبت شویو اسنادو لمخې 378 تنه اعدام شوي دي. او د بریتانیا ملکه الیزابت دغه هیواد د نوي کابینې له غړو سره آنلاین کتنه لغوه کړه. ډاکټرانو شپږنوي کلنی الیزابت ته لارښوونه وکړه چې استراحت وکړي. تر دې یو ورځ مخکې ملکه لستراس د بریتانیا د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړه. روټرز خبري اژانس خبر ورکوي چې د ملکه د ماڼۍ باکینګم پالیس په پرونی بیان کې راغلي دي چې دا ملاقات به بل وخت ته تنظیم شي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د بشری حقوقو د څار ډلې د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې ویلي
طالبانو د افغانستان نیمای خلک له زده کړو او کار څخه منع کړی دي.
په هلمند کې چې په خوا د جګړې مهم مرکز او اوس د شونځیو د پرانستلو لار هواره شوه.
اکثر شونځي یا مکاتب د ځکونکو پر مخ تړلی و، په خاص ډول په ولسوالۍ کې او په لیرو پرتو ولسوالۍ کې.
د کونړ په یو شمېر ولسوالۍ کې د کولرا د ناروغانو لپاره له شونځیو څخه د روغتون کار اخیستل کیږي.
د کلینیک ته مونږ راړو، په کلینیک کې به غذا نشته.
د طالبانو حکومت له پرون څخه په کابل کې د سوالګرو د ټولولو کمپاین پیل کړ، خو د دې طرح منتقدان وایي
یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا وایي څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي.
افغانستان په آسیایي جام کې په خورا لږ توپیر پر پاکستان د کرکټ مسابقه وبایلله، خو نن له هند سره مخامخ دی.
دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بجیاو 15 دقیقې شوي. د بشری حقوقو د څار ډلې یو چارواکي تمشکار کړی چې په افغانستان کې به یو اداره جوړ شي چې د بشری حقوقو د سرغړونو تحقیق وکړي او له خلکو سره حساب کتاب وکړي. د مقام د افغانستان بشری وضعیت ته ژوره اندیښنه ښکار کړه او ویل چې افغان ولس تر دې د ډیرو پیرزوینو ورده چې طالبانو پرې لورولې دي. تفصیل احمد شبرولاندی کوي.
د بشری حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مدافع وکیل جان سیفتون وای پولیسي ازادي کې ژوند او د رښتونې عدالت نه تر لاسه کول هغه څه دي چې طالبانو پر افغانانو لورولې دي. د د پوینا طالبانو د افغانستان نیمای خلک لسته کړو او کار څخه منع کړی دي. د بشری حقوقو د څار ډلې پرون په دې اړه یو بیان خپور کړ. په دې بیان کې د شاغل سیفتون پوینا راغلی دي چې د طالبانو یو چارواکی چې څه وای هغه ته د قانون په سترګه کتل کیږي. د سیاتبی چې د بشری حقوقو وضعیت دومره لګواشه ټکته چې تصور یې ګرانه دی چوشي. طالبانو تر دې مخکې ورته تبصرې بې بنسټه بللې دي او د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته د بشری حقوقو پر ورکړه ټینګار کړی دی. شاغلی سیفتون په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې تر دې بریده په سری ډول د ژوند له چارو ترې تم شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په ویب سایټ کې د ریچارډ بنټ یو راپور ته اشاره شوې ده او ویل شوې ده چې دا راپور اډیټ شوی نه دی او د سیشن به پورس خپور شوی دی. د دې راپور په پیل کې راغلي دي چې دا د ریچارډ بنټ لوري لومړی راپور دی چې په کې له شوزو سره تبعیض، د جګړې په تړاو د بشری حقوقو نقص، د بیان د ازادي په برخه کې محدودیتونه او د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د سولې سو غونډو موضوعات په کې راخستل شوی دي. شاغل سټیفن ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا به د روانې میاشتې په وروستیو کې د دې راپور په تړاو بحث وکړي. د د پوینا د نړۍ هیوادونه باید دا یو فرصت وګڼي چې د ریچارډ بنټ ماموریت تمدید کړي او په افغانستان کې د حساب ورکونې او ناسم چلند څارنې لپاره یو اداره جوړ کړي. د طالبانو ویان د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسنټ پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي شرط د بشري حقوقو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی دی. د څه باندې یو کال په موده کې کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې شوانزي پرانستل شول. هلمند په دوغه ولایتونو کې شامل دی او دا یو له هغو ولایتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو له کبله اکثره ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې پخوانی حکومت پرې کنټرول نه درلود په زرګونو د زده کړې پر شرایطو برابر انجونیا او هلوکان له زده کړو محروم پاتې شوي دي. دا چې د طالبانو د څباندی یو کلنی واکمنې په موده کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د هلمند امنیتي وضعیت هم په نسبی ډول ښه شوی دی. آیا ورسره شوونیز بهیر هم ښه شوی دی؟ د موضوع نوري اسنوري د مرکه په پیل کې د هلمند د دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد اسد الله اندیال څخه کړی دی.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند یو له هغو ولایتونو څخه و چې جنگ جګړې پکې ډېرې وې. اکثر شوونځي یا مکاتب د زده کوونکو پر مخ تړلې و، په خاص ډول په ولسوالیو کې او په لیرو پرتو ولسوالیو کې. یعنی د هلمند ډېرو زده کوونکو شوونې ورزنې ته مکاتبو ته لاسرسی نه درلودي. یو هلمندي دا پیدا شوی ده چې د لارو په خلاصېدلو سره او د جنگ جګړې د ډګر په چلېدلو سره به ډېر ماشومان ډېر زده کوونکي وکولی چې مکتبونه تولار سي. اوس موږ داسې څرک وینو چې اکثر په لیرو پرتو ولسوالیو کې هم مکاتب فعال شوي دي. ښوونکي ورته او قرار قرار به زده کوونکي هم د ښوونځي په خوا ورمات سي. نو د نوي تعلیمي کال سره سم په هلمند کې هم ښوونځي پرانستل شوي دي. زده کوونکي ورته په شار کې خو د ښوونځي وضعیت تقریبا ښه دی او په ولسوالۍ کې هم لکه مخکې چې ما وویل ځینې ښوونځي پرانستل شوي دي. نو هلمندي ستا چې په راتلونکي کې دوی د هلمند ټول تړلي مکاتب فعال شي چې لا هم ځینې د ښوونکو او د امکاناتو د کمپیوټر سره مخامخ دي او هلمندي بچان وکولای شي چې په ټولو ولسوالیو کې لیرو پرتو سیمو کې ښار کې او په ټولو ځایونو کې مکتبونه ته ولاړ شي.
اندیال صاحب که څه هم تاسو یادونه وکړله په تیرو نږدې شلو کلونو کې هلمند هغه سیمه وه چې ډېر د جګړې ډګر یعنی تل پکې ناامنی او د جګړو راپورونه ورکول کېدل. اوس چې طالبان واک ته رسیدلي دي آیا د هلمند په هغو سیمو کې چې مخکې ناامنی وي پکې جګړو دوام درلوده هلته هم کوم یو نیم ښوونځی بېرته پرانستل شوی دی؟
بل نوري صاحب، څومره چې موږ معلومات لرو پر ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوو یا هغه کسان چې د هلمند اکثر ولسوالیو ته سفر کوي، داسې نښې نشانه څرګندېږي چې ډېری مکاتب خلاص شوي دي او دغه ډول د اداري اصلاحات کمی کمیسیون لخوا چې مده مخکې په هلمند پوهنتون کې دلته د ښوونکو ازموینه واخیستل شوه چې په هغه کې ډېر بستونه د نورو ولسوالیو او د هلمند د لیرو پرتو سیمو د مکاتبو لپاره وه. دا د دې معنا لري چې اکثر ښوونځي یا پرانیستل شوي دي او یا هم پرانیستل کېږي.
د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد اسدالله اندیالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د آسیای جام د سیالیو په لړ کې په متحده عربی اماراتو کې د هند له ملي لوبډلې سره مخامخ شي، خو پرون افغان لوبډلې له پاکستان څخه ماته وخوړه او دا هیلي له هند سره یو ځای مړاوي شوې چې د دې جام پایلو بیت به رسی شي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ ماتې ورکړه. د پاکستان لسم نمبر لوبغاړي نسیم شاه چې بالر دی پر فضل حق فاروقي سر په سر شپږ واخیستې او په وروستي اوور کې پاتې دولس منډې په دې ډول پوره شوې. د متحده عربی اماراتو په شارجه کې دا په زړه پورې لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په ټاکلو شلو ورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوسیدو مقابل لوري ته یو سل او دېرش منډې هدف وټاکه. د هدف زیات نه و. پاکستان روانه اونۍ د اکشن بی پورس په همدې جام لوبو کې د هند یو سل او دوه اتیا هدف پوره کړی و، خو د دې سربیره پاکستانی لوبډله له افغانستان سره هغسې ونه لوبېده لکه له هند سره چې لوبېدلې وه. له افغانستان سره یې تر نهم اوور پورې درې لوبغاړي سوسیدلي وو او درېیمه برخه منډې یې لا نه وې پوره کړې. د لوبي تر پندلسم ور وروسته پاکستان یو په بل پسې خپل لوبغاړي له لاسه ورکړل چې نه وکټې ولوېدل، خو په وروستیو شیبو کې د دوی بالر نسیم شاه د خپل لوبي د تاریخ تر ټولو ډیر رنزونه چې څوار لستي له افغانستان سره وکړل او سر په سر په نولسم ور کې شپږیزه واخیستې. په دې ډول د آسیایي جام په دې لوبو کې پاکستان ډاډه شو چې تقریبا حتمی به پایلوبه کوي او افغانستان د پایلوبي چانس له لاسه ورکړ، خو افغان لوبډله به نن بیا خپل بخت آزمایي او له هند سره مسابقه لري. پاکستان د جمعې په ورځ له سریلانکا سره لوبه کوي چې دا دوی لوبډلې هر یو په دوهم پړاو کې دوی بریاوې لري. د آسیا د کرکټ جام لوبو پایلوبه به د یکشن بی په ورځ وي. دا لوبي چې ټاکل شوی وي په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وبا له امله وځنډېدي. بیا تمه وه چې پروسه شکال په سریلانکا کې وشي، خو هلته د ناکراریو له امله ونه شوې او متحده عربي اماراتو ته انتقال شوې.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل امنیه قومندانې په ښار کې د سوالګرو د راټولولو پروګرام پیل کړی دی، خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې باید د دغو خلکو اقتصادي ستونزو ته پام وکړي او مناسب کاروبار ورته پیدا کړي. د کابل د امنیه قومندانې ویندوی خالد زادران د سه شنبه په ورځ دا وخت پر خپل ټویټر لیکلی، کوم سوالګر چې بایومیټریک شوی او بیا یې سوال کولو ته مخه کړي له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د طالبانو د حکومت د کابل امنی قومندانې وین خالد زادران په خپل ټویټر لیکلی چې د سوالګرو راټولول د چهارشنبه له ورځې راهیسې پیل کړی دی. نوموړي په خپل ټویټر دا ګواښم کړی چې هغه سوالګر چې مخکې بایومیټریک شوی که بیا په ښار کې سوال کولو په حال کې ولیدل شي نو له نیولو وروسته به زندان ته واستول شي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي، خو له دوی غواړي چې د خلکو د اقتصادي ستونزو غم وخوري او په بېلابېلو حرفو کې دوی ته د کار زمینې برابرې کړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو منصور او یما ازادي راډیو ته وویل
دیر د مجبوری نه کیږي، دیر د بی وسای نه کیږي، دیر د نه کیږي چې خلک بیکار دي، دیر بیکار دي، دیر پریشان. یو سړی مثلا یو کال بیکار دی، یو نیم کال بیکار دی، دا وای څو کی څومره پیسې باید ولري چې د دې پیسې ختم نشي. خامخا مجبور دی چې پیسې ختم شو نو کاروبار نه وو، نو هیڅ نه وی گدایي کوي.
دولت اله لرو چې خلکو ته کار پیدا کړي، روزګار پیدا کړي، چې خلکو خپل گدایي خوشی کړي.
یو شمیر سوالګرو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری لامل سوال کول ته مخه کړی ده. یو تن سوالګر تیمور شاه
بیکارم، کار نشته، دوه ویشت ورځې سر په سر لاړم، هیڅ کار مې پیدا نه کړ، نو اوس ځکه سوال کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت مشر مولا هیبت الله اخونزاده د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو په هدف یو کمیسیون وټاکه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان المریز کال سنبولې له 12 متر دیده د کابل ښار له بیلابیلو سیمو 2340 سوالګر راټول کړي چې په منځ کې 2109 میرمنې او 655 ماشومان دي. د دې په خبره د دغه شمېر سوالګرو په منځ کې 955 مستحق پیژندل شوي او پاتې نورې حرفوي سوالګرو. د طالبانو حکومت وايي مستحق کسان افغاني سرې میاشتې ټولنې ته سپارل کیږي چې مرسته کوونکي بنسټونه ورسره له هغې لارې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد
تر دې دمه د دوی راټولول روان دي. دوی بایومتریک کیږي، وروسته یې پاړه څېړنه کیږي. د کورنۍ له غړو او خپلوانو یې پوښتنه کیږي چې که رښتیا هم اړمن وي او اړتیا ولري نو په میاشتني ډول ورته پیسې ټاکل کیږي. خو هغه کسان چې سوال هم کوي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي نو په دې صورت کې دوی له قانوني چلند سره مخ کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له 40 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د افغانستان نورو مسایلو تر راشو، تهران ته د واشنگتن د نوي خبرداري په اړه یو راپور لرو. متحده ایالاتونو وروسته تر دې تهران ته خبرداري ورکړ چې د ناتو یو غړي هیواد البانیا له یو لړ تحقیقاتو وروسته اعلان وکړ چې ایران د دغه هیواد پر دولتي ډیجیټل سیستم سایبری بریټ کړی دی. جزئیات واپري.
البانیا ایرانی ډیپلوماټان لخپل خبرې وروسته تر دې ویستل چې تهران په خپل خبرې کې په سایبری بریټ تورن کړ. واشنگتن د البانیا ملاتړ وکړ او شمنې وکړه چې د دې سایبری بریټ په وړاندې به د ناتو له دې غړي هیواد دفاع وکړي. البانیا پرون ایرانی ډیپلوماټانو او د سفارت کارکونکو ته امر وکړ چې په څلور ساعتونو کې له دې هیواد ووځي. د البانیا صدر اعظم ایدریما په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د جولای په 15مه د البانیا د حکومت پر ډیجیټل سیستم سایبری بریټ وشو خو دا بریټ ناکامه شو. ریما زیاته کړه
هتیمی تلوور نا وری دیسپوزیشن پروا ته پاک کندشتوشمه.
د شوورو تحقیقاتو په نتیجه کې مو داسې شواهد وموندل چې انکار ترن شي کېدای چې دا بریټ د ایران اسلامي جمهوریت تنظیم کړي او تر سره کړي
اسلامي ایران.
د البانیا صدر اعظم زیاته کړه چې د خپل پریکړه په تړاوي په تیرانا کې د ایران سفارت ته ورلمه خلیکا ستولای او همدارسه د ناتو غړي هیوادونه د تحقیقاتو له نتیجې خبر کړي دي. په پلاسمینه تیرانا کې تر پرون ناوخته پوري د ایران له سفارت سره نږدې پولیس نو ځای په ځای شوی او د ایران سفارت خبرګون هم نه دی څرګند کړی. د امریکا متحده ایالاتونو له څو اونیو څیړنو وروسته وویل چې ایران د جولای د 15مې نیټې د سایبری بریټ تر شا دی. سپینې ماڼۍ له ادعا سره سم د ایران اقدامات وغندل او خبرداری ورکړ چې د ناتو پر یو متحد به د بې ساري سایبری بریټ پر ضد نور اقدامات وکړي. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې متحده ایالاتونو به د خپلو متحدانو د امنیت ته ګواښ او سایبری بریټ په خاطر له ایران سره د حساب ورکولو لپاره په نورو اقداماتو لاس پورې کړي. د ایران او البانیا اړیکې له 2013 کال راهیسې کړکېچن دي. هغه وخت البانیا د ایران د اپوزیسیون ډلې مجاهدین خلق 3000 غړي د کډوالو په توګه منلي وو.
له خبرونو ور اخوا
یو ځل بیا مو د خبري مجلې ته ز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې ستاسو درنو اوریدونکو د پیغامونو ترڅنګ د یو شمیر افغان ترجمانانو شکایت در اورو چې په خوایله برتانیي پوجانو سره کار کاو. همدارس به د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د اوسیدونکو شخص در سره شریک کړي چې وایي لومړني امکانات نه لري. خو تر هر څو وړاندې فریدا سیال د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر هغه راپور ته چې روانه اونۍ خبر کړي په اشاره په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه په روستیو سرغړوي لیکنه خبره کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې دا راپور د طالبانو تر کنټرول لاندې په 2020 میلادي کال کې د سوی استفادو او سرغړونو یو لست دی، او دا چې د افغانانو پر ژوند څومره ورانونه کې اغیزې کړي دي. په راپور کې په افغانستان کې د بشري اقتصادي ناورین ناوړه اغیزو چې تر یو حده د بهرنیو هیوادونو د کړنو له کبله یادونه شوي او ویل شوي دي چې ټولې خواوې د افغانانو د اقتصادي او ټولنیزو د حقونو په نرعایت کې په مختلفو درجو مسؤلیت لري. دغه راپور په مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د افغان ښځو او انجونو بې ساري شاتک ته ګوته نیولې او ویلې دي چې په هیڅ یو هیواد کې لکه د افغانستان په څیر ښځې او انجونې داسې په بې ساره ډول د ژوند له عمومي صحنې نه دي ترې تمې شوې. د بشري حقونو د څار د سازمان په باور دا راپور د افغان ښځو او انجونو پر حقونو پراخ، سیستماتیک او هر اړخیز بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو موندنې او همدارنګه د پخواني حکومت د چارواکو، خبریالانو، مذهبي اقلیتونو په وړاندې د طالبانو سرغړاوی او همداراز په افغانستان کې ټول حقوقي سرغړاوی بیانوي. تمد شو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روانې میاشتې په پای کې د دې موندنو په اړه بحث وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانان حق لري تر دې بهتره ژوند ولري چې له واقعي عدالت پرته کمه ازادي ورکړل شوې او نیمایي وګړي یې یعنی نجونې له زده کړو بې برخې دي. له برټانیې خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا په ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت ته په کتنې لیکلي دي چې ممکن د تیر کال د اګست میاشتې نه چې طالبان بیا ځلې واک ته رسېدلي دي شاوخوا 3000 افغانان له افغانستان څخه ترکیې ته په سختو لارو تللي وي. د ګارډین په وینا ترکیې چارواکي د سوریې څخه د پناه غوښتونکو ورتګ ته ډېر اندېښمن وو او جدي پرېکړه یې کړې وه چې افغانان به خپل هیواد ته نه پرېږدي او ان تر دې چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط مخکې د ایران سره پر خپل پوله موانعی جوړې کړې وي.
ځینې افغان ترجمانان چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له برټانیې ځواکونو سره کار کړی وای، اوس په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر اوسه له افغانستان څخه د وتلو لپاره اقدام نه دی شوی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د دوی لړل یو هغه چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو لامل پراپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل دوه کاله مخکې د ملي امنیت پر ریاست کې له برېټانویانو سره کار کړی دی. دوی وی د جمهوریت له سقوط وروسته په برېټانیا هیواد کې د میشتدو پروسې ته وړاندیز وکړ او تاییدی هم تر لاسه کړه، خو د کیس له برخلیک معلومات نه لري.
د طالبانو لخوا په مرګ وګواښل شو، خو زموږ د کیسونو په اړه اصلا معلومات نشته. د دې لپاره هیڅ پام نه دی شوی. هغو کسانو چې له برېټانویانو سره کار کړی شمیر ډیر دی، خو پام ورته نه دی شوی. موږ اوس پټ یو او هیڅ ځای نشو تللی.
د نوموړي په خبره د برېټانیا حکومت خپلو هغو همکارانو ته چې په افغانستان کې پاتې دي ځواب نه وایي. طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د خپل مشر د عفو فرمان ته ژمن دي او له چا سره کار نه لري. خو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو بیا په خپلو راپورونو کې طالبان د شاوخوا سلو امنیتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو د وژل کېدو مسؤلین یادوي. له برېټانوي ځواکونو سره بل افغان کارکوونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل برېټانوي ځواکونو سره د ژباړونکو او ساتونکو په توګه کار کړی. دی وی د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې له برېټانوي ځواکونو سره دوه کاله د ژباړونکو په توګه کار کړی او د برېټانیا هیواد باید دی وباسي.
او د پناه ورکول د موږ حق ته چې موږ ته پناه راکړي، ولې موږ افغانستان کې اوس به سرنوشت پرېښو. موږ ته وایي پاکستان ته راشي، پاکستان ته د موږ بعضې دوستان دي امنیتي مشکلات له امله نشي تللی او د ویزې هم ډېرې قیمتي دي، اقتصادي مشکلاتو سره خلک دچار دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپا لپاره د برېټانیا وزیر ګراهام ستورت د ازادي راډیو له ګندهارا څانګې سره په یوې مرکه کې ویلي چې دوی له افغانستانه د خپلو افغان شریکانو سره د تخلیه په برخه کې عالي عمل نه دی کړی. هغه ویلي چې د خپلو افغان شریکانو خوندیتوب یې د کارونو لومړیتوب دی.
زموږ اول لومړیتوب دا دی چې د خلکو امنیت خوندي کړو. دویم دا چې موږ باید هڅه وکړو او مطمئن شو چې اداري سیستم روان، ګټور او چټک شي. دغه چاره کولای شي هغو افغانانو ته چې غواړي برېټانیا ته راشي کار آسان کړي.
برېټانیا تیر کال د وړي په موسم کې شاوخوا 1000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي.
ازادي رادیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو شلو کلونو کې د دې ولسوالۍ بیا رغونی او د خلکو لپاره د ژوندانه د ضروري اسانتیاو برابرولو ته چندان پام نه دی شوی. له بلې خوا د برمل ولسوالۍ چارواکي د خلکو ستونزې په ځای بولي او وایي که اړوندې ادارې او مؤسسې هلته بیا رغونې ته تیاری وشي دوی به ورسره هر ډول مرسته وکړي. په دې اړه هم راپور لرو.
د دې ولسوالۍ ډیری سیمې سړکونه، خوندزي، روغتیايي کلینیکونه او حتی ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوي نه لري. د برمل ولسوالۍ د مرغه کلي اوسیدونکي عبدالله آزادۍ رانیو ته وویل د دوی په سیمه کې ډیر خلک اوسیږي خو په تیرو شلو کلونو کې د دوی د ژوند ښه کولو لپاره هیڅ نه دي شوي.
نه دلته مکتب شته، نه سړک شته، هیڅ شی نشته. په دا شل کوله کې صرف مشته یوه د افغان بیسی مټر غلی دو هغه مند دم رساخ زور وی دم رساخ ته مصروفه وی دم رساخ مصروفیت تر درې میشه. هغه مشته نه انټرنیټ سماچار کوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
د برمل ولسوالۍ د خرسین کلی اوسیدونکو صدیق او د مرغۍ کلی اوسیدونکو جاوید وای د دوی سیمه له هر ډول پرمختګ وروسته پاتې شوی ده او حتی خې او بده ته یاران دوستان د موټر په واسطه خبروي.
د مش په کلی کې به د شل کوله کې نه روډر غلی دی، نه مټشته، نه روغتون جوړ شوی دی. د مش په کلی کې چې مړی وشي یوه بل کلی ته ساړي سر لږي په ساړي سر خبروي. په دغه جدید دور کې مش ته د ټلیفون څه ذریعه نشته.
د مو نوم جاوید دی. د مشو نه سروډی نشته، نو د ټلیفون مټه شته، نو د نت سہولت شته، نو د کلینک شته، نو د سړک غاسته.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د ضروري اړتیاو نشتون له ستونزو سره مخامخ کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یا د سیمې ته پاملرنه وکړي.
د مونم هارون دی. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغۍ کلي اوسیدونکی یم. مش ته دلته د مکتب او د روغتونونو د سړک ډېر ضرورت دی. زه د طالبانو حکومت نه دا خواهش لرم چې مش ته دا زر ته زر ورسوي.
د برمل ولسوالۍ مسؤلین هم مني چې د دې سیمې خلک د ژوند په هر ډګر کې له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د برمل د ولسوالۍ مرستیال مولوي همت